په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه لبوريوال کاکړه اورو.
د مهم خبرونو سره ټکي د پېښور په ارمی سکول کې د وجلسو ماشومانو کورنۍ او د هغې پېښې د پلټنو په اړه د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو امنیت چارواکو د کندهار پر هوایي ډګر د برید یو شمېر لاملونه په ګوته کړي دي. امریکا او روس د داعش پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته نوی قرارداد وړاندې کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور په ارمی سکول کې د وجلسو ماشومانو کورنۍ او د هغې پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د شهدا فورم په نامه د یادو کورنیو غورځنګ دا غوښتنه د چهارشنبه په ورځ په هغه غونډه کې کړې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پېښې د یو کال پوره کېدو په اړه جوړه کړې وه. د شهدا فورم مشر فضل خان ایډوکیټ له غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل مرکزي او صوبایي حکومت دوی ته د انصاف ورکولو لپاره اړین ګامونه نه دي اخیستي.
کال تیر ورځو نه پسم د دې ماشومانو د وینې تپوس چا نه دی کړی. څو سم پورې نه جوډیشل کمیشن قائم شوی دی، نه اف آی آر درج کړی شوی دی او نه مجرمان نیولی شوی دی او نه سزا ورکړی شوی دی خلکو ته. دا زموږ بنیادی مطالبه وه او ځکه مونږ د احتجاج کړو. مونږ دینه مخکې سو تقریبات شوی چې کوم باندې مونږ باندې بندیز لګولې دی، پابندی لګولې ده چې مونږ هغه ته نشو راتلی. ولې چې مونږ سوال کوو، مونږ تپوس کوو د خپل بچو د وینو.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر او د واکمن تحریک انصاف مخکښ اسد قیصر ویلي چې د شهدا فورم د غوښتنې پر مخ وړلو لپاره به د ټولو ګوندونو یو کمیټۍ جوړوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوځ تر دې وړاندې ویلي و چې د پېښور پر سکول برید کې ککړ ځینو کسانو ته یې نه پانسۍ ورکړې ده. د پاکستان د سند صوبایي اسمبلی په کراچۍ کې د رینجر ځواک ته په ورکړل شوو اختیاراتو کې کمی کړې ده، خو د هغوی د فعالیت موده یې تر یو کال غځولې ده. په کراچۍ کې د رینجر ځواک د ګمارلو هدف د ترهګرو د تشدد کوونکو مجرمانو په نښه کول دي. دا پریکړه د اسمبلی په غونډه کې د رایې اچونې له لارې شوې ده. د نوې پریکړې له مخې رینجر ځواک اوس یوازې په هدفي وژنو، کلنګ اخیستنې، د پیسو لپاره تښتونې او فرقیز وژنو کې مشکوک کسان نیولی سي. د رینجر ځواک په دې ستاینه کېږي چې په 2015 کال کې یا په کراچۍ کې د وژنو لړۍ تر ډېره حده کمه کړې ده، خو پر دې ځواکونو دا تورونه هم لګول کېږي چې ماورا عدالت وژنه کوي او د اپوزیشن فعالان په نښه کوي. د پاکستان په سینټ کې د مالی چارو په اړه قائمه کمیټې پر حکومت نیوکې کړې دي چې د نویو ټیکسونو له لارې یې پر ولس نور بوج اچولی دی. یادې کمیټې د نیوکې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سینټ غونډې پر مهال کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې د نویو ټیکسونو پریکړه بیرته واخلي. دا یادې کمیټې مشر سلیم منډویوالا ویلي چې حکومت د مارشلا غونډې د پارلمان له سلا مشوره پرته پر خپل سر فیصلې کوي. بل پلو د پاکستان د آمدن وفاقي ادارې مشر نثار محمد خان ویلي چې دوی د نوې ټیکسونه په روان کال کې د آمدن کمی پوره کولو لپاره لګولې دي. تر دې وړاندې د پېښور او کوټې په ګډون د ملک په یو شمېر شهرونو کې د دې نوې ټیکسونو پر ضد احتجاجونه شوي وو. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون پلاوی په کندهار کې د هوایی ډګر د تیر اونۍ د برید د لاملونو جاج اخیستی دی. یاد پلاوی د چهارشنبه په ورځ ناوخته د هغې پېښې د پل څېړنو په اړه وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او په هوایي ډګر کې دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو مخالفینو برید ته زمینه برابر کړې ده. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون یو غړي په ژواک خبري د خبرو پر مهال پر استخباراتي کړیو هم نیوکې کړې دي چې د ده په وینا در حملې وړاندې معلومات نه درلودل. د کندهار پر هوایی ډګر تیر اونۍ د وسلوالو په برید کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 50 تنه وژل سوي او 15 نور ټپي سوي وو. د دې برید په اړه د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون څېړنې لا پای ته نه رسېدلې. امریکا او روس په ګډه پر دې کار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د داعش پر ضد یو نوی قرارداد وړاندې کړي. د دې قرارداد هدف دا دی چې د داعش وسلوالې ډلې د مالي لارو چارو په نشه کولو لپاره فشار لیا زیات کړي. د ترهګرۍ او مالي چارو په اړه لوړپوړي امریکایي استخباراتي چارواکي ایډم جی زوبین ویلي چې د قرارداد به له ترهګرۍ سره مرستې په پوره توګه جرم وګرځوي. د ویلي چې یاد قرارداد داسې دی لکه د 11 سپتمبر تر پیښو وروسته چې د القاعده شبکې د پنشه کولو لپاره وړاندې شوی و. نوموړي ویلي چې د شام او عراق په پراخو سیمو کې واکمنه داعش ډله هر کال د تیل او ګیس خرڅولو له لارې شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د شاملو هیوادونو د ملي د مالي چارو وزیران نن په نیویارک کې د داعش پر ضد د دې نوي قرارداد په اړه بحث کوي. ترکی وایي د راغورځول سوي روسي جنگي الوتکې تاوان به ورنه کړي. دا الوتکه تیر میاشت ترکی هوایي ځواکونو د ترکی او شام په سرحدي فضا کې ویشتلې وه. د ترکی د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تانجو بلکیج دا څرګندولې تیر ورځ له هغه وروسته کړې دي چې د روس د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکسی مشکوف له ترکی وغوښتل چې د دې الوتکې تاوان ورکړي. ترکی د الوتکه د نومبر په 14 نیټه هغه مهال ویشته و چې د لنډ وخت لپاره له شامه د ترکی فضا ته داخله سوی وه او څو خبرداری له پامه غورځولی و. روس ټینګار کوي چې د الوتکه د ترکی فضا نه وه داخله سوی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسوی به له سراج زهیر اوري.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.06 روپۍ اغستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاؤنډ په 1.95 روپۍ او په 1.78 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.95 روپۍ او په 29.10 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.45 روپۍ او په 23.15 روپۍ او یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.03 روپۍ او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18، بنو کې 14 او 19 او کوټه کې به کم نه کم -1 او زیات نه زیات 10 ډګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان د مرکزی او خیبر پختونخوا حکومتونو مشرانو پرون په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید لومړی تلین لمانځلو، د وژل شو ماشومانو کورنۍ او له دوی وغوښتل چې دغه پیښې عاملین دې ونیسي او سزاګانې دې ورته ورکړي.
نه فیاری درس کړی شوی دی، نه مجرمان نیولې شوی دی او نه سزا ورکړې شوی دی خلکو ته. دا زموږ بنیادی مطالبه وه.
هم د آرمی پبلک سکول د وژل شو ماشومانو په یاد کې یوه غونډه عوامي نیشنل ګوند پرون د خبر په باچا خان مرکز کې جوړه کړې وه. د یاد ګوند مرکزی جنرل سیکرتر می افتخار حسین له حکومت وغوښتل چې ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په سمه توګه عملي کړي.
دا شن نکاتو هر فن هر فن دې سر ترسي مونږ پکې خو خراب نه کوو، مونږ خپل خاورې اور مړ کور غواړو.
او د قبایلي سیمو سکولونو استادانو اتحادی په دی ویلو سره چې مرکزی حکومت یې غوښتنې منلي په اسلام آباد کې پیل کړی خپل احتجاج پای ته رسولی دی.
د اپګریډیشن 99% په زبان جنرال عبدالقادر دا حل شو. سینیریټی متعلق دوی د موسره پرامیس کړی دی.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنۍ موضوع. پرون د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید د لومړني تلین په مناسبت په همیات خار کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا جوړې شوې وې غونډې ته د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د وینا پر مهال د ځینو وژل شو ماشومانو کورنیو احتجاج وکړل او دغه برید د پلټنو لپاره له حکومته د یوه عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. عمران خان په خپل وینا کې وویل چې د صوبې حکومت به د آرمی پبلک سکول پیښې له اغېزمنو شویو کورنیو سره ټولې ممکنه مرستې کوي. حکومت هم دا راز اعلان وکړ چې د عدالتي کمیشن کمیشن جوړولو مسله به یوې پارلماني کمیټې ته چې د ټولو سیاسي ګوندونو غړي به ګډون پکې ولري حواله کوي. له پیښوره د غلام غوس رپورټ اورو.
تیر مازیګر د صوبایي حکومت د سوري لاندې په ارکایو لایبرری کې ترسره شوی دستوره کې هغه مهال ګډوډې رامنځته شو کله چې د ای پی ایس د وژل شوي ماشومانو پلرونو د تحریک انصاف د مشر عمران خان د تقریر پر مهال په احتجاج شو. خود پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د شوادہ پورم مشرانو له د خپل غوښتنو د وړاندې کولو موقع ورکړه او هغوی د ځان سره په سټیج کې نول. د شوادہ پورم مشر فضل خان ایډوکیټ د دستورې ته په خپل وینا کې وویل چې هغوی د مرکزی او صوبایي حکومت د ګامونو نه مطمئن نه دي او په تیر یو کال کې د هغوی د غوښتنو په لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. او فضل خان ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل
کال تیر جون پسم د دې ماشومان د ویني تپوس چانه دې کړي څو پورې نه جوډیشل کمیشن قائم شوه دي نه اف آی آر درج کړ شوی دي او نه مجرمان نیول شوی دي او نه سزا ورکړی شوی دي خلکو ته. دا زمونږ بنیادی مطالبه وا او ځکه مونږ د احتجاج کړو سار چې کوم تقریبا اغه ته اپروچ زمونږ نه زمونږ دینه مخکم سو تقریبا شوی چې کوم باندې مونږ باندې بندیز لګولې دي پابندی لګولې ده چې مونږ اغه ته نه شروع دي ولې چې مونږ سوال کوو مونږ تپوس کوو د خپل بچو د وینو
د شوهدا پورم د احتجاج او د یاد ټولنې د مشر د تقریر وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ای پی ایس د وژل شوي ماشومانو په نوم د یو پوهنتون جوړولو اعلان وکړو. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې تر ټولو اول به هغوی د ترګرۍ مقابله کوي. مونږه په ګډه د ترګرۍ مقابله پکار ده چې څوک ماشومان په داسې ډول او په بې دردۍ او بې حسۍ سره وژلی شي نو مونږ خو اول نور هر څه پرېښودل پکار دي او د ترګرو په ختمولو بوخت کېدل پکار دي او زمونږ نه چې ستاسې لپاره څه کېدلی شي نو مونږ به یې کوو. د آرمی پبلک سکول د پیخي د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو د غوښتنې په لړ کې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د غونډې ته په خپله وینا کې اعلان وکړو چې د دې لپاره به په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمله یو پارلماني کمیټي جوړوي او هغه کمیټي به د شوهده پورم د غوښتنو په لړ کې خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
عوامي نېشنل ګوند پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید لومړنی تلین ولمانځلو. په دغه مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې د یاد ګوند مشرانو پر ترهګرۍ ضد حکومتي مبارزې سختې نیوکې وکړې. دوی وویل چې حکومت پرته له دې چې په ښه او بد طالب کې توپیر وکړي د ټولو وسلوالو پر ضد باید یو شان عملیات پر مخ یوسي. له پېښوره خالد خان رپورټ راکوي.
دا شروع په مازیګر د پېښور آرمی پبلک سکول ماشومانو په یاد کې را بلل شوې دستورې ته دا وینا په مهال د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی ستر سکتر میا افتیار حسین وویل حکومت ته نه صرف د آرمی پبلک سکول د پېښې عدالتي کچه باندې پلټنې وکړي بلکې اسره هغه د مخنیوي لپاره د کامی اکشن پلان عملي کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. د پېښور باچا خان مرکز کې د وژل شوي ماشومانو د په موقع دا قرآن خانه او اجتماعي دعا نه پس میافتیار حسین اول چې تر سو پورې په ټوله منطقه کې پوره امن نه وی راغلی سره اگر به هم دغه شان د پښتنو بچي وزني او د دوی سکولونه به ړنګوي
چې دا شن نکات به کوم دي هر فن هر فن چې کوم دي د سر تر سي له هغه زنن دا پټا دی مچې زموږ د صوبایي حکومت دا پالیسی سر ته نه رسولي زموږ مرکزی حکومت دا پالیسی سر ته نه رسولي چې که په هر سطح باندې پریشن نو کاتو باندې امن نه کیږي نو هغوی ذمهوار دي نو زموږ ستاسو مشکل به خدای په دې شکل کې حل کړي چې دلته مذاکرات کامیاب شي او دا مذاکرات به هله کامیابیږي چې په افغانستان کې مداخلت پاکستان نه بند شي او په پاکستان کې مداخلت د افغانستان نه بند شي. مونږ پکې خو خراب نه کوو مونږ خپلې خاورې اور مړ کول غواړو.
د عوامي نیشنل پارټي صوبائی ستر سکتر او پختونخوا اسمبلی کې د خپل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک اول چې د بدمرغه حکومت اوس هم د ښه او بد طالبان په فارمولا یقین ساتي او په پنجاب او د هیواد په نورو برخو کې ځینې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف هیڅ کاروای نه کوي. دغشان د عوامي نیشنل پارټي مرکزی نائب صدر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی میرمن بشرا گوهر اویل آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي ماشومانو مور پلار د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی بچي چا او پس ګنا وژل شو. هغې زیاته کړه چې د وسلوالو نه بدل اخیستل د ماشومانو نه بلکې د سیکیورټي فورسز او حکومت ذمواري ده. دا یادونه ده چې د عوامي نیشنل پارټي مرکزی صدر اسفندیار ولی خان په وینا د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د تلین په محل په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د قرآن خانی او فاتح خانی دستوري سرسره شوې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پېښور پر سکول په برید کې ژوبل شوي یا ژغورل شوي کسان وایي د خپلو ملګرو یاد یې له ذهنه نه وځي. دوی وایي د تیر کال حمله اوس هم په مغزو کې تازه ده او ځوروي. د ښوونځي یو استاد وایي د وسلوالو ډزو پر وخت یې زده کوونکي لکه د چورګوړو له دره تاو شول. دی وایي یو په یو د ګڼ شاګردان د مخې ته وژل شول او دی هم په بدن ژوبل شو او هم یې احساس ټپي شو. پامیر ساحل د تیر کال دسمبر 14 برید پاړه د ژوبلو او ژغورل شو څرګندونې په دې رپورت کې غونډې کړې دي.
شپاړس کلن اظهر محمود په مسلسل درد اخته دی. تر شپږو عملیاتو یا جراحۍ وروسته هم ډاکتران لا نه دي بریالي شوي چې د هغه د پښې هډوکی جوړ کړي. همدا لامل دی چې هغه هر پلک دی هر قدم اخلي نو یو کال مخکې شوی برید ورته یادی کی.
زما د ټولګي یا د کلاس ملګری زخت یادیږي او هغه عمله مې اوس هم په ذهن کې تازه ده. کله هم چې شور شي یا څه ګډوډي ووینم ډارېږم.
د پېښور پر سکول په وسلوال برید کې اظهر لږ تر لږه اته ډزه لګېدلی و. د په هغو ګڼو ژوبلو شویو کې شامل وو چې د تیر کال دسمبر 14 د حملې ښکار شوي ول. دا پاکستان کې له تر ټولو خونړیو حملو یوه وه. په دې برید کې 122 زده کوونکي چې زیاتره یې هلکان ول ووژل شول. په دوی کې تر ټولو کم عمره او یوازینۍ نجلۍ د شپږو کلونو وه. په حمله کې د سکول د یوې پرنسپل په ګډون د عملی 22 کسان ووژل شول. د آرمی پبلک سکول د ریاضي استاد ذوالفقار احمد وایي د حمله پر وخت زده کوونکي د تورغون شول.
کوم وخت چې زه موږ لګېدو نو سټوډنټ ما ته ټول داسې راته وو لکه څنګه چې چرګ د بچي راتو شوي وي دغه رنګ. زه بالکل هیلپلس هم په دغه وخت کې.
د حمله پر مهال ذوالفقار احمد د ریاضي په کلاس کې وو. تر برید یو کال وروسته لا هم د هغه لاس نه دی جوړ شوی. دا وایي زخم به جوړ شي خو د احساس او روح ټپونه به تل تر تله ځوروي ځکه چې د ده د ټولګي له 12 څخه زیات زده کوونکي د ده مخې ته ووژل شول.
بالکل د ورځې راته 100 ځل یادېږي هغه چهرې چې کوم ما سره په یو ځای باندې وو زما د خپلو بچو غوندې وو هغه چې کوم دی زما سترګو مخکې ما سره یو ځای پرېوتن یادېږي راته.
برید د پېښور پر وخت سهار 10:30 پیل شو. لږ تر لږه شپږ وسلوال چې د ملیشه ځواک جامې اغوستې وې د سکول ودانۍ شاته غونډ شول او هلته یې خپل سپین موټر ته چاودنه ورکړه. دوی د ښوونځي پر دیوالونو واوښتل او په دوو ډلو یې ځان وویشه. یوې ډلې پر کلاسونو یا ټولګیو برید وکړ او دویمه هغه یې د تالار یا اډیټوریم لوري ته ورغلله. د هال یا تالار دننه هغوی له 100 څخه زیات هغه زده کوونکي ووژل چې د ابتدایي طبي مرستو یا فرست ایډ روزنې ته ورغونډ شوي ول. په تالار کې ژوبل شوی علی خان وایي وسلوال د حال لورستی اوره ورننوتل.
ورستو موله پته ولګی چې لکه ورستو باندې سونو مخ کې منډه کړه. منډه کې ز دوه ګولی ولګین چې ولګی را لړې شو د شتګرد لاندې را ورسېدو نو هغه بیا فایرینګ وکړو چې کوم ژوندي و هغه بیا شنو هغه کې بیا په لاس ولګی.
وسلوالو چې د خونځي په بیلابیلو ځایونو کې خلک ووژل، نو وروسته د پاکستانی پوځ له کمانډو سرتیرو سره په ډزو کې دوی هم ووژل شول. د وسلوالو طالبانو یو ویان د برید ذمواري ومنله او دلیل ورکړ چې دا په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو خبرګون او په هغو عملیاتو کې د وژل شویو بدل وو. په حمله کې د فلکناز دورانی دوه زامن ووژل شول. نوموړی وایي هغه ورځ به یې هېره نه شي چې څنګه دی په روغتون کې د خپل 14 کلن زوی مړی لټون کاوه.
سیف الله بالکل روغ رمټ و، بالکل لو خراب شوی، صرف یو دغه په زړه لګېدلی، بس بیا هلته ولاړم چیغې مې والې.
د دورانی کور وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځ عملیاتو د دوی غم نه دی کم کړی. د نور الله او سیف الله پلار تحسین الله دورانی اوس هم وایي چې د سکول امنیت ذمواري د انتظامیه و.
د دې د سکول انتظامیه ذمہدار ده، ایڈمنسٹریټر د دې ذمہدار ده.
پر سکول په برید کې جوبل شوی اظهر محمود البته د خپل روغتیا فکر وړی دی. ډاکټران وایي دوی ښایي د هغه د پخې په اړه زیات څه ونه کړی شي. د برید ټپونو او ویرې د نوموړي زده کړې اغېزمنې کړي دي.
اوس به زه بل امتحان ورکوم او بیا به ګورم چې څه نتیجه راځي.
پر هر څه سربېره اظهر محمود ژمن دی چې د ده صحت به ښه شي. نه غواړي د برید پر درد، کړاو او اغېز سربېره یو عادي ژوند ولري.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په سنت کې د مالی چارو قائمه کمیټې د هغه هیواد پر حکومت د دې لپاره چې پر ولس یې نوي ټکسونه لګولې دي نیوکې کړې دي. د کمیټې غړو ویلي چې حکومت باید تر پریکړو وړاندې پارلمان په اعتماد کې واخلي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې د نویو ټکسونو لګولو پریکړه د اړتیا له مخې شوې ده. رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د سینټ د خزانه قائمه کمیټې د حکومت لخوا لګول شوی د سلويخ ارب روپو په نوې ټیکس تنقید کړی دی او ویلي دي چې حکومت په دې لړ کې پارلمان په اعتماد کې نه دی اخیستی. د راپورونو تر مخه چې د سینټ د خزانه قائمه کمیټې په فیډرل بورډ آف ریونیو هم تنقید کړی دی. د خزانه قائمه کمیټې په وینا چې حکومت د آی ایم ایف په هدایاتو د نوې ټیکسونو د لارې په ولس زیات بوج اچوي. د راپورونو تر مخه په دې موقع د فیډرل بورډ آف ریونیو مشر کمیټې ته وویل چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو او نورو شیانو په نرخونو کې کموالي له وجې دا مسله رامخته شوه. د سنه پس چې سټیټ بینک آف پاکستان د 1400 شیانو په نرخونو کې اضافې لپاره یو فهرست جاری کړی و. یاد دی چې 13 ورځ تاجرانو سره یو مشترکه پریس کانفرنس په وخت د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي و چې د تاجرانو تحفظات به لري کړی کیږي. د دا هم ویلي و چې د ټکس په معاملې تاجرانو سره معاملات هم وټاکل شو. د یادونې ده چې د حکومت لخوا نوي ټکس لګولو پر ضد د ملک په مختلفو ښارونو کې احتجاجونه هم شوي وو او دې لړ کې هم خزانې وفاقي وزیر ویلي و چې د نوي ټکس ترلاسه شوی د 40 ارب روپو آمدن د کډوالو په بحاله او اپریشن سبې اسب لپاره استعمالیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا مشال رادیو د اوریدونکو د پاکستان د قبایلی سیمو سکولونو استادانو د خپل غوښتنو لپاره د هغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې احتجاجي مظاهرې او ناستې پای ته رسولې دي. دوی وایي حکومت ورسره ژمنه کړې چې مسلې به ژر هواري کی، خو زیاتوي چې حکومت په دغه لړ کې بې غوري وکړه نو خپل احتجاج به د پارلمان ودانۍ مخې ته یوسي. له اسلام آباد سراج زهیر رپورټ راکوي.
د شروع په مازیګر د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د خبري غونډې دوران د الفاټا ټیچرز ایسوسیشن صدر خان مالک محسود د لسو ورځو وروسته د خپل احتجاجي درنې ختمولو اعلان وکړو. هغوی ویل چې حکومت ورسره لوز وکړو چې د فاټا استادانو جایز حقونه به پوره کولی شي چې پکې اپګریډیشن، سینیارټي، د ځوانانو برتۍ لپاره انټرویو ګانې کول، ټیچنګ الاونس او کوټا شامل ده. د استادانو په وینا چې د خپل حقونو لپاره دوی له تیرو دریو کالو راهیسې کوششونه او احتجاجونه شروع کړي وو، خو فاټا سیکرټریټ وفاقي حکومت ورته هیڅ توجه نه ورکوله، په کومه چې دوی په اسلام آباد کې په احتجاج کولو مجبور شو. له مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا ټیچرز ایسوسیشن صدر خان مالک محسود وی چې حکومت وی سره دوی د مسلو د حل لوس کړی دی او الن سات وی مطمئن دی، خو که د دوی مسلې حل نکړی شوی نو یو وار به بیا په احتجاج لاس پوری کوي.
یما والا چې کومه بنیادی مسله وا اپګریډیشن، نو هغه باندې پرزیدنت اف پاکستان چندن صاحب د غا چیئرمن دی د سینټ رضا ربانی، چونکه پرزیدنت ونه او یغی سره ټوله اختیار وو. یما د اپګریډیشن 99% په زبانه جنرال عبدالقادر دا حل شو. پوتې شو د ما نورې مسلې لکه ما سینیارټی مست ده، نو سینیئرٹی متعلق دوی د موسرا پرامیس کړی دی.
کله چې مشال ریډیو په احتجاج کې موجود د الفاډ سیاسي اتحاد پریس سیکرټری نثار مومن نه تپوس وکړو چې د دې مسلې څوک ذمہوار دي چې نن دا خلک اسلام آباد ته راورسېدل. نو هغه وی
دا کې زمونږ د پارلیمنٹرین هم کمزوري کېدې شي، خو د دې ټولو نه زیاته کمزوري زمونږ د فاټا سیکرټریټ دا او د گورنر سیکرټریټ دا، ځکه چې اغوی ولی دومره کاڼه دي او دومره بے خبره دي چې دا خلک دلته راورسي اسلام آباد کې کیناستل او د خپل مسایلو لپاره دلته آواز اوچت کړ.
همداشان د متحده قبایلی پارټي وایس چیرمن ملک حبیب نور په دې اړه وی
دغه ټیچرانو ته زه سپیشل سلوټ پېښ کوم. صدوق احمد دوه کو دلته راغلو درنه ورکا او د فاټا پارلیمنٹرین په دې شي باندې مجبور کو سغه ټیچرانو ته راغلو خپل کوم جایز مطالبه وی اغه ور باندې اومنلې. ان شاء الله دا وعده خو به زکه پوره کیږي چې د دې کې بحثیت یو پرزیدنت سغه قائم مقام پرزیدنت ربانی صاحب هغه د دې باور راکړی دی مونږ ته کچری دا نوټیفیکیشن دی و نکو، نو ان شاء الله دویم احتجاج درنه به متحده قبال پارٹی ورکی هغه به د پارلیمنٹ مخه ته وي.
یاد دی چې دی استادانو د حکومت نه ذمہوار کوختو په کومه چې د پارلیمان غړو د دې ذمہواری واغستا. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فټانا د سنیټر اورنګزیب نو پوښتل نو د هغه به ناوا
د مو ذمہوار غنو سدی دا به ان شاء الله دا نوټیفیکیشن به هند بخپلو ټیچرانو دا توفا ورکو دا دیو بنیا دی حق ته وزه حکومت نم ان شاء الله دا توکو ستم صد فټا به ته ش قربانانی دي ملک ته برا توکو ست حکومت نا صد ته مسله ته مو بیا مخنه کی هغه بنیا بیا مو ته تکلیف را کی.
مشال ریډیو چې کړه دا فټا نه د قومي اسمبلی غړي غازی ګلاب جمال نو پوښتل نو هغه وی چی فی د پارلیمان غړو د دې استادانو ذمہواری هغه سیدا چې دا مسله به خامخا حل کیږي.
صفان خوجی غ خپل وزارت اول نه د منځوري ورکړی و خبره د خلی وزارت خزانه کې پاتې و نه اغم څه وکړه نو غویلو څه بس خلی د صدر د خط پاتې شو نه بس هغه د خط هغه شوه شوه دی.
د ذکر د روان میاشتې په ومه نیټه د ټول فاټا استادانو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته خپل احتجاجي درنه پیل کړی و چې پکې د ټول فاټا نه سرکاري استادانو ګډون کولو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پا پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو د سند صوبې اسمبلۍ د یوه قرارداد له لارې په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو د کار موده د یوه بل کال لپاره غځولې، خو ورسره یو لړ محدودیتونه هم پرې لګولې دي. په صوبایي اسمبلۍ کې مخالفو ګوندونو بیا دغه قرارداد رد کړی او ویلي دي چې د رینجرو اختیارات کمولو مقصد د پیپلز ګوند درغلی پټول دي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ. ورو
د چهارشنبه په ورځ سند اسمبلۍ کې د رینجرز په کراچۍ کې د یو کال لپاره نور د پاتې کېدو او عملیات کولو قرارداد منظور کړی شو، ولې دا وار د هغوی واک محدود کړی شوی دی. د منظور شوي قرارداد تر مخه نیم فوجي ځواک رینجرز به یوازې د هدفي وجنو پتخورۍ د تاوان لپاره اغوا او فرقه ییز پیښو پر ضد کاروایی کولی شي. قرارداد کې دا هم ویلی شوی چې که څوک په ترهګرۍ کې نیغ په نیغه ککړ نه وي او په هغه د ترهګرو د مرستې شک وي، نو د صوبې د اعلی وزیر د اجازت نه بغیر به هغه نشینی لکېده. قرارداد کې دا خبره هم بډاګه کړې شوې چې پر چا دغه قسمت تورونه وي نو لومړی به سند حکومت ته ټول ثبوتونه وړاندې کولی شي. د سره سره رینجرز به د سند حکومت په یو دفتر یا سرکاري وګړي د چاپې وړاندې د صوبې د لوی سکتر نه اجازه تخلي او رینجرز به د پولیسو نه علاوه د هیڅ یو ادارې مرسته نه کوي. د اسمبلۍ په غونډه کې د قرارداد وړاندې کېدو او منظورېدو پر وخت د مخالفو ډلو غړو سخت احتجاج وکړ او دای د پیپلز ګوند د کرپشن پټولو یو سازش وګرځو. د غونډې وروستو خبریالانو سره د خبرو پر وخت د صوبایي اعلی وزیر د اطلاعاتو سکتر مولا بخش چانډي اویل یا غوی رینجرز ته آئینی اختیارات ورکوي، ولی بغیر ثبوت به د چا پر ضد هم کاروایی کولو کله هم اجازت ورنه کی. بلخوا د مخالف ډلو فنکشنل لیگ، پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم او پاکستان مسلم لیگ ډلو غړو ویلي دي چې هغوی به کله هم صوبایي حکومت داسې قسمه ګام پورته کولو ته نه پرېږدي. د ذکر ده چې د رینجرز موده په 5 دسمبر ختمه شوې او د صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د مودې زیاتولو په معامله اختلافات زیات شوي وو. د نو چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان د دڑک هم ورکړی و. د رینجرز په سند کې د پاتې کېدو موده نغزولې شو نو هغوی سره نورې لارې هم شته. پولیس دا بیان صوبایي حکومت رد کړی و او د یو په صوبایي خود مختاری یو حمله ګرځولې و. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
ل پاکستان او افغانستان نه تا
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردوونکو داوس هم داوس مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې د بوریوال کاکړنا لنډ خبرونه اورو.
د پېښور په آرمی سکول کې د وژل شوو ماشومانو یو شمېر کورنۍ د هغې پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د شهدا فورم په نامه د یادو کورنیو غورځنګ د غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په هغه غونډه کې کړې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پېښې د یو کال پوره کېدو په اړه جوړه کړې وه. د پاکستان د سند صوبایي اسمبلی په کراچۍ کې د رینجر ځواک ته په ورکړل سوو اختیاراتو کې کمی کړې ده، خو د هغوی د فعالیت موده یې تر یو کال غځولې ده. په کراچۍ کې د رینجر ځواک د ګمارلو هدف د ترهګرو او تشدد کوونکو مجرمانو په نښه کول دي. د پاکستان په سینټ کې د مالی ایچ آر او په اړه قایمه کمیټې پر حکومت نیوکې کړې دي چې د نویو ټیکسونو له لارې یې پر ولس بوج اچولی دی. یادې کمیټې دا نیوکې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سینټ غونډې پر مهال کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې د نویو ټیکسونو پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تیر اونۍ د برید جاج اخیستی. یاد پلاوی د چهارشنبې په ورځ ناوخته د هغې پېښې د څېړنو په اړه وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او په هوایي ډګر کې دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو برید ته زمینه برابره کړې ده. امریکا او روس په ګډه پر دې کار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د داعش پر ضد یو نوی قرارداد وړاندې کړي. د دې قرارداد هدف دا دی چې د داعش وسله والې ډلې د مالي لارو چارو په نښه کولو لپاره فشار نور هم زیات کړل سي.
د خبرونو لنډیز مول بوریوال کاکړه اوریدو. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله ناور.
وحدت ورسپانه خپل اداریا شنګای تنظیم غونډې ته د وزیر اعظم په وینا لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سیمایز سلامتۍ د تحفظ، ترهګرۍ د مخنیوي او اقتصادي پرمختګ په اړه د شنګای مرستندوی تنظیم کردار ستایلې او دا یې د امن او خوشحالۍ لپاره مهم بللې. ورسپانه لیکي چې دا تنظیم په منځني او جنوبي اسیا کې د ثبات، امن، ترهګرۍ او توندلاریتوب د خاتمې او اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه زیات ارزښت لري او غړیتوب به یې پاکستان لپاره زیات ګټور ثابت شي. ورسپانه لیکي چې په داسې حال کې چې د سیمې زیاتره هیوادونه د ترهګرۍ، بدونوانۍ، قاچاق، بیروزګارۍ او غربت په شان ستونزو سره مخ دي، دا تنظیم د سیمې د هیوادونو یو بل ته پرانیزدې کولو او د پورته یادو شوو ستونزو د ممکنه حل راوستو کې مهم کردار ادا کولی شي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په 14 دسمبر ټول قام د آرمی پبلک سکول پیښه کې د وژل شوو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې او په دې موقع د یاد سکول په پیښه کې د وژل شوو زده کوونکو مندو او پلارانو ته دا احساس ضرور وشو چې ټول ملک د دوی په غم کې شریک دي. ورسپانه لیکي چې د ملک سیاسي مشورولۍ په 14 دسمبر 2014 په آرمی پبلک سکول د حملې وروسته رايوځي شو او په ملک کې د امن لپاره په ګډه سره په ګامونو پورته کولو اتفاق وکړو او د قومي اکشن پلان، خصوصي عدالتونو جوړولو او کراچۍ په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د هدفي کاروایانو په صورت کې په ملک کې تر ډېره حده د امنیت وضع ښه شوه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې سیاسي مشورولۍ لپاره کار دي چې ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد دې تر هغه وخته همداسې یو ځای وي چې تر څو د دې ملک نه په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمه ونه شي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر ایجنسۍ باړه تحصیل د فوز لخوا پولیټیکل انتظامیه ته حواله کول دا ښایي چې سیمه کې حالات په مکمله توګه معمول طرف ته راغلي دي او د باړې بازار کلاوېدو سره به د سیمې تاجران او کاروباري خلک یو ځل بیا خپل کاروبارونه شروع کړي. ورسپانه لیکي چې د باړې اولس، کاروباري خلک او پولیټیکل انتظامیه ته دې طرف ته توجه ورکول پکار دي چې هغه کم عوامل وو چې لوجه یې په سیمې هغه خلکو قبضه وکړه چې پر ضد یې د اپریشن فیصله وشوله او ځایي اوسیدونکو خپل علاقې پرېښودې.
حالات او د نړۍ مطبوعات
د برتانوی ګارډین ورځپاڼې ولیکنه وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول له تیر کال وسلوال برید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړل چې په هغه هیواد کې د فعالو وسلوالو پر ضد سخت اقدام وکړي. بلخوا د امریکای نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ولیکنه کې راغلي په افغانستان کې د امریکا په مرسته پلي شویو پرمختیایي پروژو هغه رنګ چې لازمه وه نتیجې نه دي ورکړي. د دواړو لیکنو مهم ټکي تاسو ته اورو. د برتانوی ګارډین ورځپاڼې په لیکنه کې د کتونکو په حواله ویل شوي چې له هغې وروسته چې وسلوالو د تیر کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید وکړ پاکستان یو مخ بدل شو. تر برید وروسته حکومت د هیواد ټولو سکولونو ته وویل چې د خپل امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړي. حکومت مجرمانو ته د مرګ پر سزا لګول شوې عارضي بندیز لرې کړل او تر دې دمه یې تر 300 زیات مجرمان اعدام کړي دي. لیکن وایي دا پر هغې سربیره وه چې د پاکستان له دغې کار سره ځینو غربي هیوادونو مخالفت وښود. په لیکنه کې د ځینو اوسېدونکو په حواله ویل شوي چې د آرمی پبلک سکول برید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړل چې په هغه هیواد کې د فعالو وسلوالو پر ضد بېساری اقدام وکړي. د پاکستان وزیر اعظم په ډاګه وویل چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر حکومتي پالیسي به نوره له منځه وړي. د ګارډین په لیکنه کې په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي 15 کلن ماشوم د مور خبره راغستل شوې چې ویلي دي د سکول د ماشومانو قربانیو رنګ راوړی دی. په پاکستان کې بمی چاودنې کېدل درېدلي او وسلوال له دغه هیواده تښتېدلي دي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یوه لیکنه وایي په افغانستان کې د امریکا په پیسو د پرمختیایي پروژو عملي کولو تر شا هدف دا و چې د طالبانو پر ضد عملیاتو کې د عامو افغانانو ملاتړ ترلاسه کړل شي او هغوی ته وښودل شي چې که په کابل کې پر خپل حکومت باور وکړي نو زندګۍ به یې ښه شي. خو د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د دغو پرمختیایي پروژو د اغېزو په اړه شوې یوه وروستۍ سروې ښیي چې خبره سرچپه ده. کلیوالو افغانانو داسې انګیرلې چې د طالبانو له رضایت پرته ګنې د دغو ترقیاتي پروژو پر مخ وړل ناشونی دي او ځکه نو هغوی د افغان حکومت او یا هم امریکایانو پر ځای د وسلوالو طالبانو زیات پلویان دي. لیکنه د امریکایي پرمختیایي پروګرام د یوه پخواني مامور په حواله زیاتوي چې د افغانستان په یو شمېر اطرافي سیمو کې طالبان وخت په وخت پر دې بریالي شوي چې د دغو ترقیاتي پروژو پر عملي کوونکو خپلې غوښتنې ومني.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد پر یوې مسودې بحث وکړي. په دې مسوده کې دا موضوع وړاندې شوی ده چې څرنګه د یادې ډلې د مالی سرچینو مخه ونیول شي. روسیه وایي په افغانستان کې داعش د هیروینو په قاچاق کې لاس لري. رپورټونو تر مخه دغه ډله بیا په عراق او سوریه کې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر د تیلو او ګازو له درکه ترلاسه کوي. تفصیل احمد شیبر اورو.
ټاکل شوی ده چې نن د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غړو هیوادو د مالی وزیران په نیویارک کې غونډه وکړي او د امریکا او روسیې له لوري د داعش پر ضد وړاندې شوې مسوده وڅېړي. واشنگتن او ماسکو پر داسې مسودې خبرې کړې دي چې له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. د دې مسودې خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. داعش په دې ولایت کې د ځینو راپورونو له مخې یوه راډیو هم فعاله کړې ده او له دې لارې تبلیغات کوي. جنرال کیمپل وایي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریې بهرني وسلوال یو ځای شوي دي او د افغانستان دننه داعش هڅې پیل کړې دي څو د سوریې او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. بل لور ته د داعش پر ضد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د وړاندې کېدونکې مسودې په اړه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د تروریزم او اقتصادي استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال آدم جی زوبین وایي په دې مسوده کې به د تروریستانو تمویلول بشپړ جرم شي او لکه څرنګه چې د 2001 کال د سپتمبر تر 13 وروسته د القاعده مالی سرچینې هدف وګرځېدې دا ځل به هم هغه ګام تعقیب شي. آدم زوبین زیاته کړه داعش په سوریې او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او هر کال د ګازو او تیلو د خرڅلاو له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د داعش د عوایدو په اړه تر اوسه داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې معلوم کړي چې دا ډله له کومو سرچینو څومره عواید لري، خو په عمومي ډول دا خبره کېږي چې تروریستي ډلې د مخدر موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د روسیې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف تېره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې داعش له افغانستانه اروپا ته د هیروین په قاچاق کې لاس لري.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونی سی
هر ماخام د شپګو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګو نه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړو د سې شنبه په ورځ د امریکا د ملي امنیت تروریزم او د سوریې د جګړې په اړه په مناظره کې برخه واخیسته. په پاریس او کالیفورنیا کې له تروریستي حملو وروسته په لومړۍ مناظره کې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کاندیدان تر فشار لاندې راغلل او پوښتنې ترې وشوې چې د امریکا د ځواکونو د کمانډان په توګه به په راتلونکي کې خپل مسؤلیتونه څه ډول پوره کوي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپورټ کې.
د راتلونکو 2018 کال د انتخاباتو لپاره د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ګوندونو 14 کاندیدانو په مناظره کې برخه واخیسته چې 2 ساعته دوام وکړ. لومړی پښتنه میلیارډر او تلویزیونی شخصیت ډونلډ ترامپ ته متوجه شو چې د هغو خبرو په اړه چې امریکا ته لننوتل څخه باید د مسلمانانو مخه ونیول شي. ترامپ د خپلو هغو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا د خلکو د جلا کولو او یا هم دین مسأله نه ده بلکې د امنیت مسأله ده. د جرمنی خبری آژانس د راپور لمخې ډونلډ ترامپ وویل چې که دی ولسمشر سي هر هغه مسلمان چې د اوباما د ولسمشری پر مهال امریکا ته ننوتلی دی هغه به بیرته وځي. ترامپ زیاته کړه چې د دسمبر په 2 د کالیفورنیا د سان برناردینو د حملې مخکې د غیر قانوني کډوالۍ په اړه خپل ژغ پورته کړی وو او هغه بحث چې په دې اړه اوس راپورته سو هغه وخت باید راپورته سوی وای. څارونکو په دې باور دي چې په کالیفورنیا کې هغه حمله چې پکښې 14 کسان وژل شول د یو امریکایي تبه مسلمان او د هغه د پاکستانی میرمنې لخوا تر سره شوی و. دغه شزه امریکا ته د نامزادۍ پر ویزه تللې و چې خلکو ته اجازه ورکوي ل خپل امریکایي خوندانو یا میرمنو سره په امریکا کې و اوسي. ډونلډ ترامپ دا هم ویلي چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ باید یو دیوال جوړ شي چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. د جرمنی خبری آژانس د راپور لمخې ترامپ ویلي چې د کډوالۍ په اړه سخت دریځ لري او هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني توګه تللي باید بیرته ووزي او باید له قانوني طریقه بیرته امریکا ته ولاړ سي. د فلوریدا ایالت والی جیب بوش څو ځلې د مسلمانانو او کډوالو په اړه د ترامپ د نظریاتو مخالفت کړی دی. جیب بوش ویلي ترامپ ګډوډۍ رامنځته کوونکی کاندید دی او د ولسمشر په توګه به هم ګډوډۍ رامنځته کوي. د ټکساس ایالت سناتور ټیډ کروز او د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو هم پر یو شمیر ټکو له یو بل سره مخالفت وشود. روبیو وویل چې کروز درې ځلې د یو قانون پر خلاف رای ورکړه چې له مخې باید پوز ته مالی مرسته رسېدلې وای، خو کروز وویل چې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د ده له سخت مخالفت سره مخامخ سي. په دې اړه هم کاندیدانو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې آیا امریکا باید د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم په چپه کولو کې برخه واخلي. د کروز په وینا که دا کار وسي اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د سوریې د حکومت ځای ونیسي او دا به د امریکا د ملي امنیت ګټو ته نور هم خطر پیښ کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې زنده شګردي مکمل ختم
افغانان شو غواړي به شک چوپ
ډیر سخت
راغلی تیر یا هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د پاکستاني ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د ترهګرۍ ضد پوځي اتحاد کې د پاکستان شاملې ده یو ناڅرګند حالت رامنځته کړی دی. د سعودي عرب د دفاع وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان په ګډون څلور دیرش اسلامي هیوادونو به په ګډه په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې په ترهګرۍ ضد فعالیتونو کې همکاري کوي. د پاکستان حکومت بیا ویلي چې دغه ائتلاف په اړه نور معلوماتو ترلاسه کولو ته انتظار باسي. ملیحه میرزاده تفصیل لري.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ سعودي عرب لخوا د ترهګرۍ خلاف په څلور دیشو هیوادونو مشتمل پوځي اتحادیه کې د پاکستان د شاملېدلو خبر له هغې وروسته ګډوډي پیدا کړه کله چې په اسلام آباد کې ځینو چارواکو وویل خبر پرې نه دي. د سعودي عرب په ریاض ښار کې ولی عهد او د دفاع وزیر محمد سلمان د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان په ګډون د اسلامي هیوادونو د یوې نوې پوځي اتحادیې د جوړولو اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړه چې دا اتحادیه به په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د ترهګرۍ ضد هڅو کې همکاري کوي. د یو خبریال د هغې پوښتنې چې آیا د اسلامي هیوادونو دا نوې اتحادیه به یوازې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي، محمد بن سلمان وویل د هر هغه وسلوال تنظیم پر ضد به ګامونه پورته کړي څوک چې د دوی مخې ته راځي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې کله د پاکستان د بارونو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي نه د سعودي عرب لخوا د اعلان شوي نوي پوځي اتحاد په اړه پوښتنه وشوه، نو نوموړي وویل چې دوی په دې اړه تفصیل راغونډوي. دغه چارواکي ویلي دي چې دوی ته د اتحادیې په اړه د رپورټونو په ذریعه معلومات ترلاسه شوي دي. دغسې د پاکستان یو بل حکومتي چارواکي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دې خبر تصدیق نشي کولی چې آیا پاکستان په سعودي اتحادیه کې شامل دی که څنګه. دغه په خبره د ترهګرۍ خلاف هڅو کې له سعودي عرب سره همکاري کوي، خو لا په یقیني ډول نشي ویلی چې آیا پاکستان به هم د اتحاد برخه وي که څنګه. هغه وویل د ملګرو ملتونو د ملاتړ بغیر پاکستان کله هم د کومې پوځي اتحادیې برخه نه دی جوړ شوی. همدغه وجه وه چې پاکستان په یمن شخړه کې ځان یو طرف ته وساتلو. ورځپاڼه لیکي د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد کې د شاملېدلو په هکله د پاکستان زړه نازړه کېدلو تر شا د کور دننه او سیمه ییز فشارونه دي. په اتحاد کې له شاملېدلو سره د پاکستان او ایران ترمنځ تعلقات خرابېدی شي، د دې ترڅنګ له روس سره هم مشکلات پیدا کېدی شي، خو بیا په عین حال کې پاکستان د سعودي عرب لخوا خواست هم نشي ردولی. ورځپاڼه لیکي د ځینو پټو سرچینو په خبره په نومبر میاشت کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ریاض ته د دورې په وخت د سعودي عرب مشرتابه د نوي اتحاد په اړه له نوموړي سره خبرې کړې وې، خو اړه لا واضح معلومات نه دي سرګن چې آیا جنرل راحیل شریف په اتحاد کې د شاملېدلو په اړه رضامندي ښودلې وه که څنګه.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شي.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو د پراختیا او ملاتړ موسسه د هغې هیواد د رهبرۍ په برخه کې د ښځو د ونډې غوښتنه کوي. د دغې موسسې مسؤلین وایي افغان حکومت باید د ملي عمل په پلان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک له مخې ښځو ته د سیاسي حضور زمینه برابر کړي. په همدې حال کې د جنډر نړیواله شورا په افغانستان کې د رهبرۍ په بېلابېلو برخو کې د ښځو د حضور او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د له منځه وړلو په خبره ټینګار کوي. له کابله د قسیم سولمل رپورټ اورو.
په سیاسي ډګر کې د ښځو حضور د حکومت کلیدي څوکۍ او ملي شورا ته د انتخاباتو له لارې د هغوی لاسرسی هغه څه دي چې د ښځو او ماشومانو د حقونو د ودې او ملاتړ موسسه ورباندې ټینګار کوي. د دغه موسسې رئیس زهرا سپهر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون خپلواکي ډاډمنه کړي تر څو ښځې وکړای سي د ولسي جرګې د انتخاباتو له لارې ملي شورا ته لار پیدا کړي. میرمن سپهر زیاته کړه چې د ښځو د جنسي برابرۍ مسأله باید د انتخاباتي سیستم د اصلاح په کمیسیون کې په پام کې ونیول سي.
باید برنامه های بیشتر آگاهی دهی برای مشارکت سیاسی بیشتر زنان را
با افغانستان سنتی جوړښتونو ته په کتو باید د ښځو د پراخ سیاسي حضور لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات شي. موږ د ملي وحدت له حکومت څخه غواړو چې د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو په برخه کې د ښځو د جنسي برابرۍ مسلې ته پام وکړي تر څو د ښځو لا ډېر ګډون او مؤثر استازیتوب رامنځته شي.
نوموړی دغه ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 1325 شمېر پریکړه لیک پر عمل کېدو ټینګار وکړ. دغه پریکړه لیک د سولې او ثبات په بهیر کې د ښځو د حضور پر پراختیا، په دولتي پریکړو کې د هغوی پر ګډون او په وړاندې د جنسي تبعیض په له منځه وړلو ټینګار کوي. د ښځو او ماشومانو د حقونو د ودې او ملاتړ د موسسې رئیس زهرا سپهر همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د څو کلونو لاسته راوړنو په ساتلو کې له هغوی څخه ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د هالند سفیر وایي چې هیواد د افغان میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو ملاتړ کوي. جان بیکر د چهارشنبې ورځې په ناسته کې د سولې په بهیر کې د ښځو پر ونډې، د هغوی پر سیاسي حضور او کلیدي څوکۍ ته د هغوی پر لاسرسي تاکید وکړ. په همدې حال کې د جنډر نړیوالې شورا رئیس صبرینا بانو هم په افغانستان کې د ښځو د څو کلونو له لاسته راوړنو څخه ملاتړ څرګند کړ او ویې ویل چې لا هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته باید لازم کارونه وسي.
And also
د سولې په ټینګښت، پراختیا او حکومتولۍ کې د ښځو د ونډې په برخه کې زموږ پیغام روښانه دی. دې کار موږ هڅول یو څو مخته ولاړ سو او هر یو ته دا ووایي چې زموږ اجنډا دا ده چې 2014 به د انتخاباتو کال وي او موږ به د انتخاباتي اصلاحاتو د پرمختګ څارنه وکړو.
اخو د شزو چارو په وزارت کې د اسنادو د طرح او بیا کتنې د برخې مسؤلې پروین خلقی ویل چې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون جوړول او د تاوتریخوالي د قربانیانو لپاره د وجهي صندوق رامنځته کول د دغه وزارت له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. که څه هم په سیاسي بهیر کې د شزو پر پراخ ګډون په وار وار ټینګار سوی او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره پراخ پروګرامونه عملي سوي، خو لا هم لیدل کېږي چې د افغان میرمنو پر ژوند یې ډېره اغېزه نه ده کړې.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
د فرانس پریس خبری ایجنس یو لیکنه وايي په افغانستان کې سږ کال د فیمو کر کم شوی دی او پر ځای خلکو نورو فصلونو کرلو ته مخه کړې ده. خو په لیکنه کې د ملګرو ملتونو په حواله ویل شوي چې پر افغان کروندګرو باید نور کار هم وشي چې د فیمو له کښت څخه په بشپړه توګه لاس واخلي. د دې لیکنې تفصیل فرخندې اسد اورو.
ای پی خبری ایجنس د ملګرو ملتونو د یو رپورت په اړه لیکي چې وای په افغانستان کې په لومړي ځل د 2009 کال وروسته د افیمو کار کم شوی دی. د ملګرو ملتونو دا رپورت ته هم وای له دې سره به په نړۍ کې د نشه یي توکو قاچاق او استعمال هم کم شي. په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د افیمو کار زیات وو او دغه به وسلوالو طالبانو د خپلو مالي ضرورتونو لپاره هم استعمالولو. په افغانستان کې امریکا پر دې کار کوي چې څنګه د افیمو د کر کچه ټیټه شي او خلک نورو فصلونو کرلو ته مخه وکړي او اوس داسې ښکاري چې د افیمو د کر کچه یو څه کمه شوې ده. د تیر کال په پرتله سږ کال د افیمو په کر کې 19% کموالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په اړه د ادارې یو این او ډی سی تر مخه سږ کال د افیمو پیداوار 3,300 دی. دا د تیر کال په نسبت 8% کم دی. ای پی لیکي د افغانستان جنوبي ولایت هلمند بیا سږ کال هم هغه سیمه ده چې د افیمو کر پکې تر ټولو زیات. په افغانستان کې د یو این او ډی سی مشر آندر وای دا ډیره مهمه ده چې په دغه هیواد کې د افیمو کر راټیټ کړي. هغه وای سږ کال د افیمو په پیداوار کې ځکه هم کمی راغلی دی چې ډیرو ځمکو ته اوبه نه رسېدي، نو بیا ځکه زمیندارانو دا فیصله وکړه چې کوم بل فصل وکړي. د افغانستان په جنوبي او غربي سیمو کې د افیمو کر زیات کیږي او یو این او ډی سی وای دوی باید پر دغې سیمو زیات پام وکړي چې څنګه دغلته خلک د افیمو پر ځای نورو فصلونو ته غاړه کیږدي چې د دوی مالي ضرورتونه هم سرته رسوي او د افغانستان د میوو او غلو په پیداوار کې زیاتوالی هم راولي. افغانستان کې د نړۍ تر ټولو زیات افیوم پیدا کیږي او په دغه هیواد کې طالبانو په هغو زمیندارانو ټیکس هم لګولی دی چې افیوم کری. دا شان دا د طالبانو لپاره هم د پیسو پیدا کولو یو ښه ذریعه ده. بلخوا نړیوالو هیوادونو هم په دې تیرو لسو کلونو کې په بلیونونو ډالرې پر دې ولګولې چې څنګه په دغه هیواد کې د افیومو کر کم شي او افغان ولس نورو فصلونو ته مخه وکړي. چارواکي وایي په افغانستان کې پروسه کال په نشو د روغ د کسانو شمیره دیر شو لکو ته رسیدلی ده چې دغه هم یو د خطر وړ خبره ده.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
الو
مشال رادیو.
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 02 0 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او ښایسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
په پام کې ده چې په راتلونکي کال کې په خوست کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي برنامې له لارې 10,000 جریبه باغونه جوړ کړي. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د دوی مسلکي او فنی کسان به تر 5 کلونو د باغونو څارنه کوي او د دې لپاره چې بزګران د بڼوالۍ له مسلکي لارو چارو سره بلد شي دوی ته به په دې موده کې د بڼوالۍ یو شمیر روزنیزې برنامې هم جوړې کړي. نجیب الله الخیل تفصیل راکوي.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس نیاز محمد لعلی زدران وایي په یاد ولایت کې د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي برنامه چې د نړیوال بانک په مالي همکاري تمویلیږي په اول ګام کې به د یو کال په موده کې 10,000 یو جریبه باغونه جوړوي.
تقریبا په حدود 10,000 یو جریبه باغونه په خوست کې جوړ کړو، اما نور دا د خوست په خلکو پورې اړه لري چې دوی څومره علاقه نیسي، څومره هلته قریجات موجود دي، په کوم قسم دوی باغونه غواړي، ځکه باغ موږ د خلکو په خوښه باندې جوړوو.
د خوست د کرنې رئیس وړاندې وایي چې تر 50 کلونو پورې به د دوی فني او مسلکي پرسونل د باغونو څارنه کوي او په دې موده کې به د بڼوالۍ د بېلابېلو برخو په اړه بزګرانو ته روزنه هم ورکول کیږي.
اصلا د یو باغدار یا د یو نفر سره موږ له 50 کالو پورې کومک کوو، پس له 50 کلنۍ خو یتیغ دا هم پوهېږي چې بهترین معلومات په لاس راوړي. هغه ټرېننګ د شاخه بوري په حصه کې، ټرېننګ د دوا پاشي په حصه کې، ټرېننګ د سری ورکولو په حصه کې، د ابیاري په حصه کې، دا ټول ټرېننګونه دي چې موږ په 50 کالو کې د مېوې د سورت بندي په حصه کې میوه څرنګه راجمع کیږي، دا ټول ټرېننګونه دي چې په ټول د 50 کالو کې به دوی ته ورکول کیږي.
په خوست کې د مالدارۍ او بڼوالۍ د برنامې مشر ډاکټر نقیب الله وایي تر اوسه په دې سیمه کې د مالدارۍ او بڼوالۍ هغه عنعنوي بڼه رواج لري. که چیرې بزګران د بڼوالۍ مسلکي میتودونه زده کړي، نو د بزګرانو د میوو حاصلات به ډېر شي او د باغونو له ځمکې به په یو وخت د دو فصلونو پیداوار لاسته راوړي.
دا چې زموږ اکثره خلک اوس هم باغونه جوړوي او مالداري کوي په عنعنوي ډول ده، عصري ډول نه ده، په مسلکي ډول نه ده. که چیرته موږ دا برنامه پلي کړو په خوست ولایت کې، هغه باغدار او مالدار به په دې پوه شي چې موږ څه ډول میوه جمع کوو او کوم نسلونه کینوو او کومې ونې په خپلو باغونو کې کینوو.
د یادونې وړ ده، څلور لسیزې وړاندې خوست د حکومت په چوکاټ کې یو شمېر مشهور او پراخ د میوو باغونه لرل چې په یو وخت به پکې زرګونو کسانو د لاس مزدوری کوله. دوی ته به د باغونو له پیداوار څخه د ورځې مزدوری ورکول کېده، خو اوس د دې باغونو زرګونه جریبه ځمکه غصب شوې، په ځینو کې حکومت یو شمېر برنامې پلي کړي او بیا پاتې باغونه د نه پالنې او نه پاملرنې د لاسه له پیداواره لوېدلي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازو د هغه هیواد له حکومت غوښتي چې د یونیورسل فنډ په نامه پیسې چې د هیواد په یو شمېر برخو کې په ترقیاتي کارونو لګول کیږي فاټا ته د هم خپل حصه ترې ورکړل شي. دا چې یونیورسل فنډ کومې پیسې دي او پر کومو پرمختیایي چارو لګول کیږي، دا به د اسلام آباد نه د سراج زهیر پر رپورټ کې وو.
د نهي پورس د پښتنو د دمې په محل سینټ کې سینیټر تاج محمد افریدی، فرحت الله بابر او نور یو شمېر سینیټرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې په ټول هیواد کې د یونیورسل فنډ تر مخه پروژې روانې دي، خو قبیلی سیمې بیخي له نظر وستل شوې دي او تر اوسه پورې په فاټا کې د یونیورسل فنډ نه یوه منصوبه هم نه ده پیل شوې، د کومې له کبله چې د فاټا اولس له احساسي محرومۍ سره مخ دي. په کومه چې د پارلماني چارو وزیر مملکت شیخ آفتاب احمد سینیټ ته باور ورکړو چې فاټا کې به ډېر زر د یونیورسل فنډ تر مخه پروژې پیل کړی شي. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا نه سینیټر تاج محمد افریدی وی
دا فنډ د ګورنمنت پاکستان د جیب نه ندي، دا د عوام چې کوم موبایل استعمالوي په هغه باندې دا ټیکس لګیږي، دا به لګیږي په اسلام آباد او په کراچي او په لاهور او په غټو غټو ښاریو کې. ما کوشن په سینیټ کې وکړو، فاټا پکې په دې فنډ کې موجود وا، خو دا پیسې تر ننه پورې نه تر دور نمک 86 بلین روپے خبر
کلی چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر مراج الحق ته د یونیورسل فنډ په اړه پوښتل، نو هغه وی چې یونیورسل فنډ هغه پیسو ته وایي چې د موبایل فون، ټلیفون او انټرنیټ په استعمال باندې د فاټا دولس په شمول د ټول پاکستان د خلکو نه 1.5% د ټیکس په ځانګړي کې اخیستل کیږي، او په دې د نور پاکستان دولس پرنګ د قبایلي سیمو دولس هم حق دی.
کو فاټا باندې دا خرچ کړی شي، ټلیفون په شکل کې، د انټرنیټ په شکل کې او د موبایل ټکنالوژي په شکل کې، څومره چې لري علاقې د هغه ته کاره خبره ده چې هغه د ملک د نورو سو سره د غټو خارونو سره به هغه شامل کړي چې د عوام او هغه به دې پیدا وادي.
کله چې مشال ریډیو د خبریال او قبایلي قبیلی چارو ته ذکر شمس مومن نو پختل چې د فټر لپاره راغلی فندو نو ولې په قبیلی ولس نه خرچيږي او په دې کې د چا کمزوري دي نو نو موري وي
په قبیلی سیمه کې د ترقې خاص کر د دغه فندونو د استعمال دي مواري چې هغه د دوه غټې ادارې چاږي او فټر سکچر ته او بل چې د فټر ډیولپمنت اتارټي ده خو د بد قسمتای نه دا وي خپل نظم نس چې هغه دومره کمزوري دي هغه سره د سره هغه جوګل وی چې هغه دغه پیسې په صحیح طریقه باندې استعمال کی او درېمه خبره بیا دا چې د قبیلی سیمه پارلیمنتریان سره سره د فټر چکم سکریټ دی دا غوی نظام هم مربوطول پکار دی او غوی تدریج جوګه کول پکار دی چې څومره فاندز په دی وخت په فټا کې د لګولو ضرورت دی چې دغه محکمې د غوی د لګولو اهلیت هم ولري
د ذکر دا لدی وړاندې لمشال ریډیو سره خبرو کې د فټا مشرانو سوسو وار ویل دي چې د فټا لپاره د کیری لوګر بل په ګډون له امریکا چین او نورو ملکونو او ادارو لخوا فندونه ورکړل شوی دي خو په هغه کې 15% هم د فټا په ولس باندې نه دي خرچ شوی سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
د
هرې شروع او زیارت پورز پوتان دی هیلی خبرونه کې اوریدلی شئ.